ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرمنې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ، په کندهار کې غلچکي بریدونه زیات شوي او اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې اقدامات وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. او ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگتن د فشارونو یو برخه بولي او د اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي و چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې پر ورځ پیل شي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کابل وروستی سفر چې لس ورځې دوام وکړ ډیر ښه او د افغانستان د سولې په هڅو کې د خپل ماموریت تر ټولو بریالی سفر بللی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په تل رشته ولایتونو کې اوښته چې تر ټولو ډېر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې جوب لاسه لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه شي، خو هوایي بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ جوب له دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ جوب لوشته و. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې 13 ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ و، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافروړونکو بس د سړک د غاړې ماین وچاودید. 14 تنه پکې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په ویلمې کې راغلي چې دا پېښه داس مال سوي چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دشتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلې زبریت نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې شول. په ویلمې کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اغلازه د راډیو اوري. ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگتن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تبریز ښار کې د وینا پر مهال ویل چې د امریکا دا اقدام وښودل چې واشنگتن د ایران د یاد لوړ پوړي ډیپلوماټ څخه ویره لري. ښاغلی روحانی زیاته کړه
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه.
دوی هغوی اوس ماشومانه چلن ته مخه کړی ده. هر تعبیر چې ترې وکړو شایي پرته له دې ماشومانه اقدام څخه بل څه تعبیر نشي. دوی هر ورځ ادعا کوي چې موږ له مخکېني شرط پرته خبرې کول غواړو. موږ هر وخت د ایران له حکومت سره خبرو ته چمتو یو او بیا د دې هېواد د بهرنیو چارو پر وزیر بندیز لګوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې ورسته لاغه ډیرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړون نه ووتل او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. په تازه اقدام کې د امریکا د خزانې وزارت تیره ورځ د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف بندیزونه ولګول. د بندیزونه په نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پرده او کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې د ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنۍ نه لري. او په هالند کې سرلنن څخه ځینې سکوالې په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د قانون چې یو کال دمخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب شوی و نن د اګست لومړۍ نیټه نافذ شو. د دې قانون له مخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون پر ټولو هغو نقابونو بندیز ولګید چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسي کولای ښوونځیو، حکومتي ودانیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټي وسایطو ته د ایمني خولیو، د سکي ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې مېرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون په پلازمېنه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عملي کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوي. خلک وایي
استخبارات کوي سينو د غلچکی بریدونه یبم دغسه مخه بيونول سي
حکومت سره دا خواهش کوي چې څو دغه بریدونه دغه غو مخه ونيسي.
نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15 ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړې. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
واردی ولس مشارکت محدود وی او ډیره افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړل.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کموي. له ښاغلي رشید سره په دې موضوع مرکه کوو. د پکتیا اوسیدونکو اندیشنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړي شي.
د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغې ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په باب او د غرس کور کلی نن هم د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د دوو کاندیدانو لوري غونډې جوړې شوې وې. مخکې تر دې چې انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شو، کندهار ته ځو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو په وروستیو کې د هدفي وژنو له زیاتوالي اندېښنه شي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. شاریان وایي هر ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې دولتي کارکوونکي او پولیس وژل کیږي چې له عملی د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن شوی دی. په عین وخت کې ولایتي چارواکي وایي په کندهار ښار کې د وسلوالو د اغیز د کمولو په لپاره په ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه زیات شوي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
له نسبی امن ورسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو 24 ساعتونو کې 2 تر 3 پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې کیږي، ځکه کچیر دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پانګونه د جزای څخه ویوسي. همدارنګه ځرنه کې چې دلته اوسیږي نو دا حکومت کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالی لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
تیرونی کې ډيري نامني خصوصا په کندهار کې پیښسيو دي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې اومدارول د ټول اشاریانو دي او همدارنګ د دولتي کچیر مرتسي دغه ټیک ته اشاره وکړي چې چرکی په ولي پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کېږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرام دي. کله چې په یو سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید د ژر تر ژر رسیدګي وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیمه غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې چې د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبيونه ولسی
حکومت دا خواهش چې څو دغه بریدونو دغه مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاسه چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي دغه نسی کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په عین وخت کې د کندهار ولایتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالۍ کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په ښار کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډیر وای، خو زموږ پراتیپي عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خون ساکیږي، خو د چې موږ نه شریکو غبیله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغی سره د دوغو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونه په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډیر شی لاسته راوړنی لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موساتو کار کونکي په هدفي وژنو کې وژل شوی. حمله کونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکو او د ګلبرین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو د خپل ټاکنیزو سیالیو غونډې جوړې کړې. حکمتیار وویل د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل تضمین کړي. له دې سره په یو وخت یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې په تالار کې راټول شول او د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکو ټیم ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د انتخاباتو له ترسره کولو سره مخالفت څرګندوي. نور حال په دې راپور کې واوري چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د انتخاباتي کمپاینونو له څلور ورځني ځنډ او نسبي خاموشي وروسته پنځمه ورځ د دوو انتخاباتي ډلو د راټولېدو شاهده وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله د سیالۍ په پنځمه ورځ د لومړي ځل لپاره د دغو چارو ډګر ته ووته. ښاغلی حکمتیار سره دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښمن دی، خو په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپل کور کې جوړه کړې وه، وویل د رڼو او سرتسري انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به بریالی شي. ښاغلی حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به یې الهي عدل ټینګ کړي او دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي. نوموړي وویل له بریالي کېدو سره به یې د شریعت او قانون ټول خلاف تړونونه او فرمانونه لغوه کړي. خو ښاغلی حکمتیار د میزان په شپږمه د ټاکنو په ترسره کېدو شکمن دی او وایي چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي.
موږ به انشاءالله په ډېرو ولایتونو کې نالوستي ولرو. دا چې انتخابات به څنګه سي زه نسم کولی تاسو ته په اړه ډاډ درکړم چې انتخابات به حتمن ترسره سي. ډېر احتمال شته چې د یو موقت حکومت په جوړېدو هوکړه وسی. سوله او موقت حکومت ټولو ته د منلو ده او دا بیا قوي احتمال شته، خو په هر حال مودا پرېکړه کړې چې تر پایه به مخ ته ځو او خپل انتخاباتي سیالیو ته به دوام ورکوو.
دا هغه بندیانو خوشی کول چې د قانون خلاف په بند کې دي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې بلش منافع. له دې سره یو شمېر دینی عالمان په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو لټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ښاغلي غنی د ټاکنیز ټیم د مرستیالانو ترڅنګ د پلویانو هم برخه اخیستې ده. محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د ټاکنو پر ارزښت ټینګار وکړ او له دینی عالمانو یې غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د برخه اخیستنې په هدف خلک وهڅوي.
زما اساسي هیله دا ده چې تاسو خلک وهڅوئ چې د یوې دیني وجیبې په توګه انتخاباتي پروسه جدي ونیسي. رایه ورکول د عدالت یو مقام دی او د رایه ورکولو په ورځ چې دولت جوړوونکي ټیم له خلکو څخه غواړي، هغه دا ده چې باید عادلانه پریکړه وکړي.
ښاغلی غنی، که څه هم د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم وانخیست، خو ویې ویل کومو کسانو چې د دوی په اړه سپکې سپورې ویلي په سلام یې ورته ځواب ورکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې روانې دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو سره د مخالفت اعلان وکړ. ښاغلی کرزي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنې باید هغه وخت ترسره شي کله چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
زما نظر واضح د سولې د کوشش په خاطر دی، واضح ودی او خاطر دی چې افغانستان اول د سولې خاوند سي، اول د خپل اختیار خاوند سي، بیا دې په هغه اختیار کې انتخابات وکړي. نن د افغانستان انتخابات د افغانستان د خلکو په لاس کې نه دي. زموږ انتخابات واضح او ښکاره د پردوی په لاس کې.
تر دې دمه افغان حکومت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې انتخابات او سوله دواړه د حکومت له لومړیتوبونو دی.
په د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو په مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته ویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د پاره نظر پوښتلی.
بېل شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده، او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وسي، تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ یې هرکلی.
او حکمتیار، نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي سي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولی چې سرګه وغورځو. ولې دوی هم مسلحت لري، تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدانو بنزاد کړی دغه پروسس ښه، څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیست، اعتبارنامې ورته اخیستي، او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي، څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي. چې
تاسو نظرت هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي؟
ښه، د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټوله خوشبیني موږ نشو کولی چې ځان سره ولرو. خامخا بدبینیان او ځینې اندېښنې هم شته. په ځانګړي ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو څه رقم کېږي، آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه سیالیو ته ځي، د ټاکنو فلو کمیشن وتوانېږي چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سنبال کړي، او بهرنیان به د دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي که ورنه کړي، د سولې مسله څومره په ده باندې تاثیر کړي. دغه موضوعات دي چې په ټوله کې د ارزونې او د څېړلو وړ دي.
او د یو کاندید له خوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي؟
خامخا چې کموي. کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي، او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو څه رقم شفافیت اعتبار خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه د سس رواني، انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه سي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې که موږ د حقوقي پلوه د اقل به درې نمایندان هم ولرو، څلور نمایندان هم ولرو، سیالۍ کېږي. ولې سیاسي ماهیت او اعتبار د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا ګردیز بالا حصار د تخریب له خطر سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه شي یا وایي که مسؤلي ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. احسان آریان له پکتیا پرې راپور لري.
د پاکستان دان ورځپاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قوله لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورځپاڼې له قوله ویل شوی شاه محمود قریشي د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کولو لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد لازم
معذرت غواړو تخنیکی ستونزه و د احسان آریان راپور اوس چمتو دی وایوري.
د پکتیا بالا حصار چې د گردسخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د وی غونډۍ په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متر لوړه ده. د گردس بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غزای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنیږي چې لوړ بل حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بل حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحاله د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یو وای د بلایسار پر غولو سره کلیوې خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بلایسار په یو کلاسیک تفریزای او په ایدتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانی جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بلبل بهنوی ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته وي او بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بلایسر د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بلایسر هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر د ژمنه د مرکز پوره شي.
وزارت مسپرالی وزارت چلیدل ډیر خوشی نشوید او ان شاء الله دوی په لمړتوبونه کې پلان کې نیول شي بالاحصار به مرمت شي. مونږ به خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا شمیر اوسیدونکو وایي کابو یو کال او سمیشته وړاندې ولسمشر غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هیواد نورو څو بالاحصارونو په شمول به د ګردیز بالاحصار د بیا رغونې چارې هم ډیر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې ملا امامان وایزان او خطیبان دي د منبر لاري په جګړو کې لشکيلو خو وغواړي چې سوله وکړي او جنگ بس کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لاري په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامانو، دینی عالمانو او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لاري په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباري حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلی پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خونده نه دي خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نیشت برابر دي.
گرچه په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړي دي، ولسمشر د نیو علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړو نو راضي نه یو. باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارکی وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکو چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قربانی ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ږغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې دی غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ یې پورته کړی دی، یووالي غږ یې پورته کړی دی، هغه وژل شوی دی، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکو له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
و هم اوریدل چې په غزنی کې خلکو له دیني عالمانو څخه غوښتل چې د ممبر له لارې سولې ته کار وکړي او د سولې په باب تبلیغ وکړي، خو په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکیلو خوا د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسیږي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېرېږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو له افغان دولت او استوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د روسیې سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، دوی په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق ته اتحاد دی. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستي وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمحمد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي، او هم والله بله دا هېواد له ملغلرو ډک. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وزرې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالله بارکزای د هلمند له ناوې څخه لیکي د قطر په قطر کې اتم پړاو خبرو ته خوښ یو. خدای دې وکړي چې دا په اور سوځلې وینې بندې سي او سرلوړی افغانستان ولرو. سمون له زابل له سوری ولسوالۍ څخه لیکي د اتم پړاو خبرو ته دا ځل ټول خلک خوشبین دي او له طالبان او حکومت غواړو چې اور بند اعلان کړي. سمیم د بادغیس له بالا مرغاب څخه لیکي موږ افغانان سولې ته تږي یو، خدای دې سوله راولي او د هر چا په واسطه چې سوله راځي موږ یې ملاتړ کوو. الواحد مدقیق له لوګر لیکي له خلیلزاد څخه غواړو چې راتلونکي غونډه کې لمړی په اوربان موافقه وکړي. جعفری له نامعلوم ځای لیکي تر انتخاباتو مخکې دی خدای اول سوله راولي. عبدالعزیز له زابل شلبزور سوالي څخه لیکي که حکومت په لوی شهرونو کې خپل نظامی او غیر نظامی مراکز یو داسې سیمو ته انتقال کړي چې هلته ملکی وګړي نه وي نو دا به شوي. او سردار ولی سیرت د هلمند له ناوې لیکي دې ته ضرورت نشته چې څوک دې په رسنوي کې د خپل ټیم پالیسی تشریح کړي. اوس هر سړی په دې پوهیږي چې چا ته رای ورکړي. د دوی اشاره کاندیدانو ته وه. ساعت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلی او دا د فریبا ظاهرم سټوډیو ته راغلی چې دروایې وروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن نوخته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر دمخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي وي چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې په ورځ وسی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 13 جولای میاشت ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر از زحمت تاسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان شوي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوي بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. او په هالند کې سرلنند ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند په پارلمان کې تصویب شوی و نن د اگست لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې نافذ شو.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکورک کې د جنو د لیسې لپاره یو ښوونځی جوړ شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو او د غرض دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کړو، لومړی هم توجه وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن له تاجکستان سره لوبه کوي. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شفیع شاداب وایي افغان لوبډله د تاجکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري. دغه لوبه د کابل پر وخت شپې 8 بجې پیلېږي. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ کړې چې دوی ګټلې، یوې مساوي کړې او یوې بایللې ده. بلخوا کوربه تاجکستان بیا تر دې مهاله 15 سیالۍ کړې چې سلوري ګټلی او یوې مساوي کړې ده. د مرکزی آسیا د فوټبال د اتلولۍ دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په تاجکستان کې روانې دي. په غور ولایت کې د فوټبال د لومړۍ لیګ او د 14 کلنو د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شوې. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شفیع شاداب نن از راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د غور ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه سلګونو لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالۍ د غور ولایت په فیروزکوه ښار کې پیل شوې چې شپږ میاشتې به دوام کوي. د دغو سیالیو هدف د غور ولایتي لوبډلو لپاره د غوره سیرو موندل او د لوبغاړو د وړتیاو او مهارتونو لوړول دي. او د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د دریو ورځنیو کرکټ سیالیو لړۍ سریلانکا 3-0 وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ لوبه 13 ورځ په کولمبو کې وشوه چې سریلانکایي لوبډلې پکې په 122 منډو بریا خپل کړه. سریلانکایي لوبډلې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش ته په 90 منډو او په دوهمه لوبه کې بیا په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. سریلانکایي لوبغاړی انجیلا میتوس چې د لوبو په دغه لړۍ کې ښه وځلید د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.
له وصل وساله مننه چې سپورتي خبرونه راوورول. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکوډک کې د جنو لیسې لپاره د سویډن موسسې لخوا ودانۍ جوړه شوه. په دې ښوونځي کې په سلګونو زده کوونکو پخوا تر شنه اسمان لاندې درس وایي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د سیمې ته تللی و او راپور یې چمتو کړی.
منګه چې کله تعمیر مونږ نه درلودو شنه اسمان لاندې به ناست چې کله به باران او سیمپونه بنو دغه لک تعمیر وشي. دا تعمیر جوړ شو اوس موږ ډیر خوشاله یو. اوس کو باران یو کار څنګه موږ به خپل تپلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کوونکې زینب د چې د خونځي د ودانۍ په جوړېدو خوخه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې دا تعمیر نوم په خاورو دوړو کې ناسې نوې تعمیر جوړ شو ډېر خوشاله یو. خپل زده کړې تم په ډېر ښه دوام ورکړي.
د نجونو مشران وایي په خوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کې چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمينه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وایي
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وي زما هغې ولې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړی شي مثال ډاکټر یا انجینر یا استاد جوړیږي زما هغه ولې نه جوړیږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او ولسمشر غنی چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له اوسو زیاتې زده کوونکي په زده کړو بوختې دي چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغې شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې لس میلیونه افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې ښوونځي په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې که چیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نه خوره معنا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجه سال استبراک شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پا پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې له خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه